سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمې چارواکي د کونړ او نورستان ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي دا لار د پرونیو درنو واورو د ورېدو په نتیجه کې بند شوې خو بختر خبري شانس چې طالبان یې درک کوي راپور کوي چې د ټولګټو وزارت د مامورینو د هڅو په پایله کې نن خلاصه شوه په تیرو دوو ورځو کې د نورستان کونړ بدخشان پنجشیر بلخ بغلان لغمان پکتیا خوست روزګان او پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په شمېر ولایتونو کې درنی واورې ورېدې انسانی او مالی زیانونه یې هم لرل د طالبانو په حکومت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې یوازې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په نقره کلي کې د غره د خویدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي دي د طالبانو حکومت د نوبري ځل لپاره د شمال او جنوب د یو لسو ولایتونو په طبي یونیسټونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړي دا خبر لمخیه په کاپسا پروان پنشیر بدخشان میدان وردګو غزنی پکتیا پکتیکا لوګر خوست او بامیانو کې د نجونو د خونځیو د دولسم ټولګیو فارغانې په طبي دولتي انستیتوتونو کې نوملیکنه کولای شي خبر زیاتوي چې د طالبان د حکومت د امر روغتیا وزارت د ولایتونو د امر روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې ده چې د دولسم ټولګیو فارغانې په روغتیي انستیتوتونو کې جذب کړي اژانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موسو کې د نجونو د فارغو نجونو د جذب په اړه څه نه دی ویلي طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نجونو د منځنۍ او خوندو او لیسو دورې دروازې بندې کړې او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پانتونو ته د نجونو پرته کم بندیز لګوه خو د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکول هغه غوښتنه ده چې په تیرو څو بندیدونو وکولونی کې بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت د فساد د کمولو او په کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی خو وایي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي ګوتریش چې د یکشنبې په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه وه نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د طالبانو د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور اوسي غلی ګوتریش زیاتوي چې ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم روغتیا امکانات او کار ته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو سره منشي یادونه کوي سږ کال په همدا افغانستان له نیمې زیات وګړي بشري مرستو ته اړوي چې دا په داسې حال کې ده چې دې هېواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې 3% بس په اعلان شوی ده د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارو مخکې له دې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو څخه د بس پنې غوښتنه کړې وه او د عربي هیوادونو د هغه پریکړه لیک مو سویده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایو اخیستلو لپاره وړاندې کړی چې په غزه کې د سمدستي بشري اړوند غوښتنه کوي که سم د هیوادونو په هیګي چې د دوی پریکړه لیک به د متحده ایالاتونو لخوا ویټو شي خوای هیلمندې چې د دوی طرحې به د غزې په ترنګ کې د جګړې د پاتې رسول لپاره د نړیوالو ملاتړ وغوښي امنیت شورا د دې پریکړه لیک ته د رای ورکول وخت نن د افغانستان په وخت شپې ته به اټکل کړی دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د بایدن حکومت به د عربي هیوادونو د پریکړه لیک ویټو کړي خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطالب اوریدل شي له دوه غونډې وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي دی چې طالبان په افغانستان کې پر خپلو نجونو لګیدلې ظالمانه بندیزونه لغوه کړي چې د طالبانو ځواب ورته څه دی وړاندې درته په راپور کې وایي همدارنګه د اسلامي همکارۍ او سازمان تمل لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه باندې دوه غونډې جوړ کړي تر څو د کومو مسایلو په اړه به پکې خبرې کیږي او څوک به پکې ګډون کوي په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو همدارنګه د چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په ولایتونو کې واورې شوي خلکو ته مالی زیانونه اړولې چې په پایله کې په نورستان کې د یو کورنۍ 13 غړي وژل شوي
زما ترجیو د کور 13 خاص کسان د خپل کورنۍ او شهادت رسیدلې دي
همدارنګه لدی سره جوخت بیا وچکالی خلکو ته څومره زیان رسوله
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللی دی معلوم نه دی چې چیرې یو نورم لس کلی څخه نیمای پاته ده.
په افغانستان کې د وچکالۍ او د حل لارو په اړه وروسته تفصیلي راپور درته لرو. نور مطالب مشتمل دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم پلخت قرباني یو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د نجونو ښځو په زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه ظالمانه دي او باید لغوه شي. انتونی ګوترش د سه شنبې په سهار د دوهې له غونډې یوه ورځ وروسته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې باید وکولی شي چې په بشپړ او مانداره توګه د ژوند په ټولو برخو کې ونډه ولري. تفصیل امید زهرمان لورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو ښځو په زده کړو او کار باید لګول شوي ظالمانه محدودیتونه له منځه یوړل شي. ښاغلی ګوترش د افغانستان په اړه د دوهې له ناستې یوه ورځ وروسته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، افغان نجونې او ښځې باید وکولی شي چې د ژوند په ټولو چارو کې په بشپړ او معناداره توګه په ټولګي کې له چوکۍ تر هغه میزه چې پرېکړه کوونکي وي ګډون وکړي. د طالبانو حکومت کسان چې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او د دولتي ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي، خو له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې خصوصي حقونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې د یک شنبې او دوشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې د یوې غونډې کوربه هم و، په خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وایي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید وکړي. هغه زیاته کړې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي، څو دا خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې د طالبانو د رژیم پر وړاندې پر دوی د محدودیتونو او بندیزونو د مخنیوي له امله د عملي اقداماتو په نه کولو د نیوکې تر څنګ وایي اړینه ده چې د دې ستونزو د حل لپاره عملي کار وشي. د پروان اوسیدونکو کوبرا ازادي راډیو ته وویل
از هر طریقې کې میشه یا
له هر لارې چې کیږي هغه د فشار وی او کده د تحریماتو د وزکیدلو لاره باید جدي اقدام وشي او سموګ د افغان خصوصتونزو ته په یو ډول رسیدګي وشي.
رسیدګي صورت بګیره
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل نننۍ څرګندونو کې په افغانستان کې بي وزلې ته هم اشاره کړې او زیاتوي ډیر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیا، امکانات او کار ته لاسرسی نه لري. انټونیو ګوتریش یادونه کوي چې څو کال به هم د افغانستان لنیمای زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي، په داسې حال کې چې د هیواد ته د مرستو پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3 سلنه بسپنه اعلان شوی. په ورته وخت کې په کابل کې یو بې سرپرست مېرمن زهرا وایي بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري.
خدای شاهد دی چې هیڅ نه لرو، هم دا اوس د سون او خوراکي توکي نه لرو، مقصد یو ډول ژوند کوو، مرستې ته اړتیا لرو، میړه مې ناروغ دی او کار او روزګار مو ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل ورستي راپور کې ویلي په 2024 کال کې به د افغانستان لنیمای زیات وګړي یعنی 24 میلیونه نفوس بشري مرستو ته اړ وي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته دا طالبان حکومت د طبيبي خبر وړاندې د مبارزه وزارت وای پاتې ورو دو ورځو کې د واور اورښتو طبي پی خل عمل د افغانستان په بیلا بیلو ولایتونو کې شپږشتن مړه او تاتنه نور ټاپین شوې دي. ورزو تفصيل په دې راپور کې ورو
د طالبان حکومت د طبي پیخو پر وړاندې د مبارزې وزارت وای په 13 ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واوري او بارانونو په ګډون طبي پیخو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د یاد وزارت د عامه اړیکو رئیس مولا جانان سایق رسنیو ته په استول شوی یو ویډیوي پیغام کې ویلي د رواني اونۍ د یک شنبې او دوشنبې په ورځو کې د طبي پیخو په پایله کې د 12 ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اوختي دي.
د روان کال د سولاغې د میاشتې لنیستې مینا تر دې سم نیټه د واوري او بارانونو لامل له بده مرغه په نورستان، پنشیر، کابل، پکتیا، لغمان، روزګان، خوست، بدخشان، بلخ، بغلان، جوزجان، کاپیسا ولایتونو کې شپږ وسکاسه شهیدان او اته کسه ټپیان شوي دي. یو سل یو لس کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او څلوېک څاروي هم تلف شوي دي.
نو موړي د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي یوازې د نورستان د نورګرام رسوالۍ په نقره کلی کې د غرد خوېدو له عمله 15 تنه مړ شوي او اته نور ټپیان دي. د دې کلی یو تن اوسیدونکو شیر محمد چې په دې پیخه کې دیار لستنه خپلوان له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته یو
دولس بجې او څه باندې غوڅ کمو او دا واقعیا وشو او اول د مولای صاحب شهید محمد الله دې وای شهید شو هغه کور وهل هغه نه لاندې زما ترزیو کور دیالس کاڅ کسان د خپل کورنیو او شهادت رسیدلې دي او دیالس کسان نن دفن شو او درې کسان نور او ناندرګه دي
د پنشیر ولایت اوسیدونکو عالم هم ازادي رادیو ته ویل دغه ولایت په یو کلی کې د واوري خویدنې له امله د یو خپلوان په ګډون یو شمیر ځایي اوسیدونکو مړ شوی دي.
پنشیر ځکه د روز به
پنشیر لته رو دوه ورځې راځي د سخت واوري شاهد دوله بده مرګه د پرونی واوري د اورښت په پایله کې د پنشیر ولایت سفید شهر کلی کې زما د کاکا د زوم په ګډون زموږ یو شمیر هوادوال شهیدان شو. تیر کلونو کې هم ورته پیښې رامسته شوی دي او زموږ ډیره هوادوال قرباني شوی دي.
د درنې واورې ورېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې دي. د بدخشان ولایت وی اوسیدونکو تمنا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
فعلاً راهي موصله
اوس مهال د بدخشان څول وسوالۍ سره نخلیدونکو لارې تړل شوې دي چې له ډلیا د شغنان درزو او راغستان دي. موږ غوښتل چې د راغستان وسوالۍ تلر شو خو له بده مرغه چې لارې بند ده. تر اوسه دوی موږ ته ډاډ نه دی راکړی چې لار به کله پرانستل شي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختره جانس خبر ورکړی چې د بدخشان د دولس ولسوالۍ نخلیدونکو لارې د زیاتې واورې د ورښت او دوپان له امله د دغه ولایت له مرکز فیض آباد سره تړل شوی دی. داسې ښکاري چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله مرګ ژوبله او زیانونه زیات شوي دي. زلزلې، سیلابونه، د ځمکې ښویدنه او واورې ښویدنې د هغو طبیعي پیښو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې یې د کرنیزو ځمکو تر څنګ سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دغو پیښو لامل تر ډیره د اقلیم بدلون بلل کیږي چې د اوچا د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغېزمن شوی دی. څه موده وړاندې د طالبانو حکومت هم په ننګرهار کې د اقلیم د بدلون په تړاو غونډه وکړه او له صنعتي هیوادونو څخه چې د اقلیم د بدلون لامل بلل کیږي د افغانستان لپاره د تاوان غوښتنه وکړه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان په اړه د دوه هی د ورځنی غونډې پایلو د شمیر سیاسي ګوندونو د پخواني نظام چارواکو مدني او د ښځو د حقونو فعالانو خبرګونونه پارول دي. د شدوی په دې اړه څه وایي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په اړه د دوه د دوه ورځنۍ ناستې له پای ته رسېدو سره هم مهاله چې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړیو استازو په حضور کې جوړه شوې وه یا د ناسته او پایلې د ځینو سیاسي ګوندونو د پخواني نظام د چارواکو او د ښځو او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولې دي. د دوی په وینا د یادې ناستې پایلې د دوی هغه هیلې او تمې پوره نه کړې چې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون راوستل وو. له دې ډلې د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو نه بلنه یوه جدي تشه بللې او ویلې دي چې د هر اړخیزو خبرو اترو د رامنځته کېدو لپاره باید د ولسواکۍ استازي حضور ولري. دغه ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې په ونډه کې د مترشویو مسایلو هر کلی کړی خو زیاته کړی ده چې پر طالبانو یو اړخیز تمرکز او د افغانستان په اړه پر راتلونکو ناستو کې د هغوی د شرایطو د منلو لپاره غیر واقعي انعطاف کولی شي. په افغانستان کې د روان ناورین د حل لپاره کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ته په جدي توګه زیان ورسوي. د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې بیرنۍ دولتي او نا دولتي ادارې نشي کولای د افغانستان اوسنۍ ناورین پای ته ورسوي، ځکه د ده په وینا دا د طالبانو حکومت دی چې افغانستان منزوي کړی او افغانان یرغمل نیولی دي. په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس او سیاسي فعال رحمت الله نبیل په خپل ایکس پاڼه کې دا غونډه د افغانستان د خلګو لپاره مهمه بللی خو زیاته کړې ده چې په یاد غونډه کې د طالبانو ګډون او نه ګډون له ننګونو سره مخ شو. د نبیل په باور یاد غونډې ته طالبان بلل شوي وو او د هغوی ګډون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو ملاتړ و چې دا له نورو افغان سیاسي ډلو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کوي. ښاغلی نبیل زیاته کړې چې طالبانو په دې غونډه کې په نه ګډون سره ستراتیژیکه تیروتنه وکړه. طالبانو تر اوسه د دوهې د یادې ناستې د پایلو په اړه څه نه دي ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل ځانګړي استاد تاکل د منلو وړ نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دوهې د غونډې له پیل مخکې خبر ورکړ چې د دوی د شرطونو د نه منلو له امله په دې غونډه کې ګډون ګټور نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش تیره ورځ ناوخته وویل چې په دې غونډه کې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو د حقونو د ټینګېدو او نړۍ سره د یو سولیز افغانستان یو ځای کېدو باندې هوکړه وشوه. خو یو شمیر سیاسي او د ښځو د حقونو فعالان ادا کوي چې د دوهې له غونډې د دوی هغه هیلې او تمې چې یې ترې درلودې نه دي ترلاسه شوې. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولی ادا کوي چې د غونډې مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
تمام جهات های جنگ و یا
افغانستان که دننه د جګړې دی ټول خواوو او یا هم دی ټول مخالفینو استادو د طالبانو ضد جبهه، د بشری حقونو فعالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او اعتراض کوونکو ګډون نه درلود، خبرې اترې هغه وخت مثبت پایلې لرلی شي چې د جګړې ټول اړخونه او یا هم د سیاسي ټولنیز او فرهنګي هدف ټول مخالف اړخونه په یو بحث کې شتون ولري
او فرهنګي در یک گفتمان حضور داشته باشند.
د یادې غونډې په اړه د ملي محور ګوند غړي صلاح الدین سعیدی آزادی راډیو ته وویل،
د افغانستان خلک په دې مورد کې ملي محور هغه ناستې ولاړې چې په دې مورد کې درلودلې، متاسفانه هغه توقعات نه دي برآورده کړي، اما د یو صفري نقطې په توګه یې منلی شو، په مجموع کې استقبال کوو، اما دا چې لازم کار نه کړي اوسې نه دي کړي.
د دوهې دوه ورځنۍ غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او د افغانستان لپاره سیمه سازمانونو د ځانګړو استادو په حضور کې جوړ شو. په دې غونډه کې د مدني ټولنو او افغان ښځو په استازي توپ سلور تنو برخه اخیستی و. تر دې غونډې مخکې د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو، د ښځو د حقونو فعالانو او د افغانستان بیلابیلو برخو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، د ښځو بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د زده کړو او کار د حق او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې وکړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ورته اشاره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سمه و نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلی پوځ په تیر څلور ساعتونو کې بیا د غزې تړانګې کې پوځي عملیات کړي چې د فلسطیني چارواکو په وینا لسلو زیات کسان پکې وژل شوي. تفصیل احمد تکل نور.
داسې مهال چې په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزه کې د اوربان لپاره د پریکړه لیک طرحې ته رایه ورکړي، اسرائیلو د غزې د تړانګې پر یو شمیر سیمو هوایي حملې وکړې. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس سخت دریځ ډله یې اداره کوي نن وویل، په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو په هوایي حملو او ځمکنیو عملیاتو کې ټول 103 تنه فلسطینیان وژل شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرائیل د حملې په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه په غزه کې د روان بحران د ختمولو لپاره په هڅو کې پاتې راغلي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغې طرحې ته رایه ورکړي چې متحدو ایالتونو لا پخوا د هغې د ویټو کولو ژمنه کړې. دا طرحه چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي، عربي هیوادونو امنیت شورا ته وړاندې کړې. که څه هم عربي هیوادونه پوهیږي چې دا پریکړه لیک ویټو کیږي، خو وایي هیله مندي چې د دوی طرحه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ښکارندوی وکړي. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رایه ورکولو وخت نن د کابل د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد ویلي دي چې امریکا به دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د هغې په وینا دا به په غزه کې د اوربند لپاره د واشنگټن په هڅو کې مداخله وي. امریکا غواړي د جګړې ښکېلوري د لږ تر لږه شپږو اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقې ته وهڅوي. بلخوا له هنګری پرته د اروپایي ټولنې غړو پرون په غزا کې د سمدستي اور بند غوښتنه وکړه. د لومړی ځل دی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په غزا کې د جګړې په مسله کې نسبی ګډ دریس خپلوي. د اروپای ټولنې غړو پر اسرائیل غږ کړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه ډډه وکړي. په رفح کې نږدې 1.5 میلیون بې ځایه شوي فلسطینیان راټول شوی دي. ملګرو ملتونو په غزا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د خوړو کمی ښایي د ماشومانو د مړینو شمیر چې مخنیوی ممکن کار دی زیات کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیرو څه باندې 4 میاشتو کې د اسرائیلو د بېدریغه حملو په پایله کې د غزې ډیره برخه ورانه شوې. 2.2 میلیون اوسیدونکي له قحطۍ سره لاس ګریوان دي او له 3 برخه وګړي یې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوس په افغانستان کې د روسي او څوکلونو د وچکالۍ په اړه باندې تسره تفصيلي راپور شریک کړو.
افغانستان د نړۍ په هغه سیمه کې پروت دی چې لډیرو کلونو راځي وچکالۍ او ځپلې ده. په تیرې د هیواد د لویدیز او د جنوب لویدیز سیمو خلک د پرله پسې وچکالۍ او لکبله سخت زیانمن شوي دي. په دې ولایتونو کې داسې سیمې هم شته چې خلک د اوبو د نشټوالي له وجې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي، ځکه هلته نه د ځمکو د خړوبولو لپاره اوبه شته او نه د څارویو د ژوندي پاتې کېدو لپاره. په کارکیلا د ولاړ افغانستان ځمکې اوبه غواړي، خو د وچکالیو له کبله نه آبي ځمکې خړوبېږي نه للمي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ کچه 9.3% وه، خو په 2022 کال کې دا کچه 4.6% ته ورسېده. فراه او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د راپورونو له مخې له ځینو سیمو څخه خلک وتلي دي، ځکه هلته نور نو د کرنې لپاره اوبه نشته او خلک حتی د خپلو کورنیو او څارویو لپاره د څښاک اوبه نشي موندلی. د نیمروز ولایت اوسیدونکی حاجی ظاهر عربي کیسه کوي.
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللی دی، معلوم نه دی چې چیرې. یو نورم لس کلی څخه نیمایي پاته دی. د دې د خوا چې کاروبار هم نشته اوبه هم نشته. ولسوالي چې خانسور خو تر نورو نه هغه ډېر خلک تللی دی چې وایي 50 کلی خالي سوی دی، تقریبا نیمایي سوی دی. هغه نو د کاروبار مالداري کول او اوبه خولته بالکل نشته. اغه کاروبار مالداری او مالداری مزکه خشک او مالدار مولاړې زینه.
په فرا ولایت کې هم همدا کی سره ونه ده. د دې ولایت اوسیدونکو عبد الله علي زای د دې ناورین یو تصویر وړاندې کوي.
ډیر مناطق مانند
بلوسوالیا خاک سفید او بکوا، ډیرې بلوسوالی لکه خاک سفید بکواو د مرکز فرا ختیس چې په خوایې ډیر او بلرلې زیات ځانمن شوې دي، ځکه دوی ډیر کوکنار کړل. خوس لوی خو د شمې کلاندې او بکچا ډیر ټټ شوی او لبلې خو دوی ته د کوکنارو په بدل کې مناسب بدیل نه ورکول کیږي.
د فرابل اوسیدونکو ادم خان مالداری کوي او اوخان میګي او زی ساتي. د شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله اوس د ته د ګوتو پشمار اوخان ورپاتې دي.
دا اوشان ډیر ورور دا وچکالۍ چې رااله 25 دانی اوشان ونږدې دا مش خاص دغه اوس دغه یو 3 دانی پاتې دي. دا هم چې کال وش باندې راځي موږ خپل تنګ سوبره ازوغات ګرانی و بنسته په بیاوانو په دښتو کې تم خرڅو یا ګرانی ارزان بار خپل د کوچنیانو د مالو ازوغات لپاره.
دا ناورین یوازې پر فراه او نیمروز نه دی راغلی، نور ولایتونه هم له دې طبیعي آفت څخه په امن کې نه دي پاتې. د یو راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د تیر 2023 کال په اګست میاشت کې خپور کړ، د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 15 کې د وچکالۍ د سختې یا ډېرې زورورې بڼې نښې نښانې لیدل کېږي.
مانم قدرت لاري د نشته ولسوالۍ د کندهار د ولایت مرستون زداغه د بو سره ډیر په تکلیف شنشنه باغونه موچس ول شنشنه شان موچس ول نو د بو د نسته سره مخامخ یو وب نسته دی او کښتم دی ډیر په زحمت باندې پیدا کیږي در سړی وسنه پر سیر.
تاسو ویني ګوري دا بازار دی ګوره نه نول کیستا نیو بستا، یعنی د ماپشن منځ ته د خلک را جمع سي او بنې د بو د نسته سره پر خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په شمال کې د کندوز ولایت یو بازګر غلام فاروق وای د دوی په سیمه کې نه یوازې ابي کروندې بلکې للمیز مکه د اوبو د کمښت لوجې سوځېدلې دي.
موږ ټول د 200 300 کور پراته دي، ټول د غللین د کلری یو جری پایم زکه یوم نه لري. بعض خلکو د غاول برانو کې په کارز دار غنه واخیستل یو پاشله هغه چې کله معمولی ټی یا شنه سبیر ته وځو.
نصیر الله جلال بیا د وچکالی له کبله د هیواد په شمال ختیځ کې د نورستان ولایت د خلکو ستونزې بیانوي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو زمکي نه دي کړلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. او کوم پټی چې اوی وو هغه ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېر کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واښه نشته، د واښو د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښې دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
ټولو د خلکو چې موږ خبرې ورسره کولې غوښتل چې باید نړیوالې مرستندوی ټولنې او پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت مرسته ورسره وکړي. دوی د اوبو د بندونو د جوړولو او وچکالۍ ځپلو خلکو ته د خوړو او نورو امکاناتو د رسولو غوښتنه کوله. خو د کارپوهانو په باور په خپل عام خلک هم د وچکالۍ د زیانونو د کمولو په برخه کې لنډمهالي او اوږدمهالي اغیزمن اقدامات کولای شي. د موضوع د اوبو د سرچینو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وڅېړله. ښاغلی هیواد په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب راکړ چې د وچکالۍ پر مهال د ځمکو او باغونو د خړوبولو اسانه لارې چارې کومې دي؟
هغه چې لږ اوبه لري، مثلا نیالګي کښېني، نو هغه کولی شي چې د په انګلیسي باندې ډریپ ایریګیشن ورته وایي، یعنی قطرهیي او رسانی، چې مثلا د ډېر ساده شیان مثلا هغه ته ضرورت نشته چې لوی لوی ماشینونه یا ډېرې پیسې مصرف کړي. زموږ همسایګان وو هلته په کابل کې، هغوی د سیرم خلطې به د شفاخانو سره ټولول، په هغه کې به اوبه واچولې. نو هفته کې به یو ځل وروختله د لوړ سطحو ته چېرته چې اوبه نه رسېدلې. د اوبو بوتلونه هم کېدای شي چې دا یو نیم لیتره او دوه لیتره د کوکو کولا او د هغه پلاستیکي بوتلونه کولای شي چې مثلا په هغه کې دوی اوبه واچي، او هلته مثلا یو کوچنی سرای ورکړي چې مستقیم هغه ریښې ته هغه چیرې چې د نیالګي د شنولې دي هغه ځای ته اوبه ورورسي. هغه نو درې څلور ورځې د مستقیم هغه ریښې ته د کوم ځای ته چې د اوبو ضرورت هغه ځای ته اوبه ورته رسولې، او ضرورت ودې ته نو چې مثلا ډېر اوبه په لښتې کې ورته راایله کړي او هغه اوبه کړي. او دا د ټولو اسانه، کاست افکټیو او ډېر ارزانه د اوبو رسونی سیستم دی چې دا کولای شي حتی خلک کولای شي په غرونو باندې د درخت نیالګي کښېني.
بله، د هغو بزګرانو لپاره چې د اوبو وار یا نوبت لري، هغو څنګه کولای شي چې په ښه ډول اوبو نه استفاده وکړي؟
یو میکانیزم دا دی چې بل خصوص په ګرمسیر منطقو کې د شپې د خوا دوی مځکې خړوبې کوي. د شپې د خوا هوا سړه وي او د ګرمۍ په موسم کې هغه ټوله تبخیر کیږي، او د شپې چې دوی مځکته اوبه ورکوي هغه کېدای شي چې مثلا تر ډېر حده پورې دغه اوبه مثلا څوک چې غنم کوي یا نور محصولات کوي، یعنې کوشش وکړي د شپې د خوا څخه اوبه ورکړي. او دوهم دا چې مثلا یو څوک مثلا سل جریبه مځکه لري، کېدای شي چې 50 جریبه ته اوبه د شخ کولای شي خړوبې کړي. ضرورت ودې ته نه سل جریبه او ډېر کم اوبه ورسېږي او فصل یې ډېر ضعیف راځي، کېدای شي چې 50 جریبه او هغه دومره تاوان چې دوی په
دا خو تاسو د لنډ مهال لارې چارې خلکو ته ورخیست، په اوږد مهال کې خلک څه کولای شي؟
اوږد مهال باندې مثلا د نیالګي کښېنول، یعنی هر څومره ډېر نیالګي چې دوی کښېني دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي، او اوږد مهال باندې کېدای شي د اوبو په زیاتښت کې دغه وکړي. دوهم د ځنګلاتو کښېنول، اوس مثلا موږ خلګي اول خو ځنګل باید ونه وهل سي، د ځنګلاتو د وهلو مخنیوي وسي، او د بلې خواته د ځنګلاتو شینول چې هغه ترویج شي، چې مثلا منطقو کې یا سرسره منطقو کې چې اوبه سطح لوړه ده، هلته داسې درختې ډېرې کښېنول سي چې بېرته د ځنګلات ریوایو سي. اوس اکثره ولایتو کې ځنګل وهل کېږي، مګر بیا د هغه په ځای به څوک نور نیالګي نه کښېني. نو هغه چې هر څومره نیالګي مو کم سي دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي، او دا څومره ځنګلونه چې زیاتېږي په هغه اندازه باندې په هغه منطقه کې د اورښت امکانات ډېریږي. او اورښت خو بیا په کښته مځکې خالي بارانونه اوري، مګر دا بیا لوی تاثیر دا دی چې دا په لوړو سطحو کې فرنسا په غرونو کې واوري اوریږي، او هغه واوري چې دي هغه ساتل کېږي. مثلا په دوبي کې هغه بیا کرار کرار ویلې کېږي چې هغه ټوله زموږ د سیندونه چې دي د هغه څخه لوبې کېږي. یعنی کولای شي چې یعنی هر څومره یخچالونه چې مو ډېر یا څومره چې واوري ډېر په غرونو باندې ولرو، دغونه متداوم موږ اوبه کېدای شي خپل په دریابونو کې ولرو.
د اوبو د سرچینو د چارو متخصص عبدالله هواد له ازادي رادیو سره په دې مرکه کې هم دره زیاتونه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال اوسنی وضعیت د یخچالونو د ډیرای زیرمو ویلې کېدو او د ځمکه د کورې تودوخه ته په پام سره خلک باید د اوګدو کلونو په مخه د وچکالۍ او زیانونو ته چمتو وسی. د ښاغلي هواد په وینا کېدای شي په یو یا بل کال کې د ورښتونو په کچه کې زیاتوالی راشي، خو د په وینا تر هغه مهاله چې په افغانستان کې یو ځواکمن او مسؤل مرکزی حکومت د وچکالیو د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره پلانونه عملی نکړي، هر کال به په افغانستان او سیمه کې د کرنې او څښاک د اوبو په زیرمو کې د پام وړ کموالی راځي.
دوی منیمه کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په نورستان کې د طالبانو سیمیز چارواکي د کونړ او نورستان ترمنځ لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. د لارې د پرونی درنو واورو ورېدو په نتیجه کې بنده شوې وه، خو بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور کوي چې د ټولګټ وزارت د مامورینو د هڅو پایله کې نن خلاصه شوه. د طالبانو حکومت لومړي ځل لپاره د شمال او جنوب په دیولس ولایتونو په طبي نسوتونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړي. د خبر له مخې په کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، خوست او بامیانو کې د نجونو د ښوونځي او د دولسم ټولګي او فارغانې په طبي دولتي انستیتوتونو کې نوم لیکنه کولای شي. خبر زیاتوي چې د طالبان د حکومت د امروختیا وزارت د ولایتونو د امروختیا ریاستونو ته لارښوونه کړې چې د دولسم ټولګي او فارغانې په روختي انستیتوتونو کې جذب کړي. هاشانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موضوع کې په نجونو د جذب اړه څه نه دی ویلي. او د ملګرو ملتونو سرمنشوي افغانستان د امنیت د ټینګښت، فساد د کمولو په کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وایډر کارون پاتې دي چې وحیت یې وکړي. انتوني ګوتریش د یکشنبې په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و. نن یې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقونه او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. ښاغلي ګوتریش زیاته کړې ده چې ډېر افغانان د خوړو، ډوډۍ، تهاړ دي، تعلیم او روغتیا امکانات لاسرسی نه لري او کار هم نه لري. سرمنشي ویلي دي چې سږ کال به هم د افغانستان له نیمې زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان د ریشي ګندون کې د جمهوریت لسقوت وروسته د خپل کار لپاره کېدل او شکایت کوي، وایي وس د خپل حياتي د دکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم د ریشي قیمت هم مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شي کټاله هیڅ کس استفاده نه میکنه. اگر چې سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، کس په پیش ورده نمیتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري، نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نستا. اجاز درځي واسه سره کم جوړه غاړي توار غلا چي، سره کم خولې سر توار غلا چي.
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. قدر من اوګلونکو د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفي بدلون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زردي دی یو کار په ځکول ولګو. خو په وینای د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې هغه ټول هلي ځلې لخوا سره خاوري شوي. ځوانان په ځای دي چې نوې کارونو او تجربه ته واڅول شي، د تاړوستل کېږي چې لخپل د شوي کسب سره پردیسي ته مخ کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجه کډه بار کړي او هیواد پریږدي.
دریشي او پادلون اسلام ګم شدګه همش پیران تم وان شد.
دریشي او پتلون ورک شول اوس ټول کمی سه پرتوک دی. ما پیران کې دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل. بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ. شاګردان مې درلودل. لوی دکان و. دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځیني خرڅ سره په اندازم کېده. لا هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوای ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کسب مخکې نشو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه و کسب پیش برده نمی تانیم.
در ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چه درخت دوکان لری او په څنګ کې خیاطی هم جوړه کړې و، وایي چې اتلس کسانو کارو سره کاوه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په سلو کې 90% کار له زیان سره مخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پرګرام د خاطر یا ودونه یا د غبل کوم خوخې د خاطر جوړ کی وظیفه د خاطر زیاتره خلک چې دی بس نوش پتلونو د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% رقم شوه.
تاسو څومره توان وکړ په دې برخه کې؟
دا سده چې په حساب نه شونه دي نو بيخي پتا یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل سپرګرام اوسي نو هغې د خاطر کپتلون یا دریشي جوړ کړي. که نه نور خو چې دی نظامي یا دغه چې دي ټول عموما له منځه تللي دي، څوک نشته، ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. که خو د خیاطۍ که درته ووایم نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی، ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي. نو خلک کوشش کوي چې هغه اولني ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستې شي دی کبي خو وابه غوندو کنه ما زړو کې به وخت تیر کو کنه زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار د درخ فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی. مثال درته ووایم اوس حتی د روژې یا د لوی اختر د خاطره دا چې د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن یې نه دي کنه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر خو داسې وخت وو چې مونږ به خپله په دروجې میاشت وو مونږ بیخي د خلکو نه کار نه شو اخیستلی، ځکه په مونږ به زیات وو. حتی د روژې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو. اوس حتی که اختر ته 2 ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت وي چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي. نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې، د خپلو کار کوونکو له اقتصادي وضعیت نه دی راتوي، البته د خیاطانو چې څومره خراب سه.
دکاندار باندې اثر کوي، پراخ فروش باندې اثر کوي، همدارنګ په کاریګرو باندې هم ډیر اغیز کوي. ځکه په خوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په ونه کې 15,000 یا 6,000 یا 10,000 روپۍ کار کولو، نو اوس چې دی هغه 1,500 یا 2,000 پوه شو داسې هفته راځي چې هغوی په کې 0 روپۍ کار کوي. نو دغه 0 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره هم دا فکر کوم چې آفرین د کاریګرو د کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 0 روپۍ باندې هغه خپل فامیل چلوي، اولیه ضرورتونه، نور مرستیا، د هر څه. هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره خلک نسبت اوس وخت چې دی هغه وخت کې خو ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې، موسساتو کارونه زیات وو، نو د خلکو اقتصاد ډېر ښه وو. نو په دې اساس خلکو چې دی لباس، جامو، واسکټ، کورتۍ، هر څه شي ته خلکو زړه ښه کولی شو. اما اوس چې دی حالات خلکو زیاتره خلک بې وظیفې شو، نو هغه په خوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې او هغه خلک هم بیکار شو همدارنګ په نور دفاتر او وظیفو خلک به وظیفي شو نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دي هغه اوم غټي ادغم کې ما خپل اولی ضرورتونه پوره کولای شي خیاطی یا جامې یا واسکټ دا خو د سره د شوق او ذوق شایان دي نو د تډیر ورسته هغه خلک وس جامې کې چې هغه سره یا اتمن دا غوي د فاميلي او غړې دوه غړي چې د خارج کې اوسې یو 100 روپۍ د خپل کورانه او تر علیګ نو هغه خلک چې دي وس جامې او واسکټ یا کورته ځان ته جوړه کی اما دلته چې څوګه ستوګن دي دا غوي کاروبار دی هغه چې دي نشي کولای چې د خپل ضرورتونو دغه دغه سره جامې او کورته او واسکټ هم ځان ته وکړي نو په دې اساس ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه
بالی کدار تو ایت په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنڈل د کمی سپرتوک چې په ما خبره ورته وایو ډیزاین پکې کاوه وسته هغه ځوانان ستات دوی په شاوخ باندې یو جوړ کالی ځان ته وګنډي
په خو خلکو ډیر ساده او سیمپل ډیزاینونه خو خول او زیاتره ځینې ځوانان چې هغه کوم لباس جوړي نو هغه دسه جامو کې اداره کې چې څومره ډیره زیاته بخې وال شي د دوی خوخیږي کنه او اما کوم راځي د پیسې په چله باندې ډیزاین د دوی خوخیږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه دسه ډیزاینونه او په خوا چې کوم دغه هغه ځوانان خو کډ برته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځانان وتلی د خارج کې
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو احوال واخیستل کور مودان
ځوانانو مهم پختلی چې دوی ولی درشینه جوړوي او نه یاغوندي په کابل کې د دولت یو تن په خانه کارکونکو کې چې ووس هم رسمي داند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وای په خا به درشي دفتر ته نتلو خو نن سبا د طالبانو د بندیزنو لواج نه وازیدا چې نوی درشینه جوړوي بلکې په مخ کې جوړ شوی باندې هم ګارد پروت دی
ځان په هغه کې درته وایم آر اورز بچ دفتر ته تلو ان چینج کول بم یو نو هفته کې بم څلور پنځه استفاده کوله اوس طالبان راغلي دي نو بيخي تقریبا درې کال برابرېږي بيخي استفاده مې ورنور وکړي که درته وایم چې زما به ماش مې شراتلو نو ځان تصمیم مې و د مخ نه چې زما دې ماش کې ځان ته ودرې شي خامخا جوړو نو ماش مې لا غسه نو تلم به خیاط او ځان ته مې ودانه درې شي جوړول او خو په شوق وزاکسن اوس بیخی کوم چې دی بس کور کې کلارې پرتی استفاده ته نه کی کوم خیاط نه بچ ما درشی ګنڈل اوس تر بازي وخت کې ورزم کالی ځان ته جوړوم نو اوس بیخی توفی نه چې پرمیش ورته ورته چې ما ته درشی جوړه بس هغه کو څوک وراله کالی جوړ په جوړ په کنه درشی خو بیخی په دې ورځو کې ډیر زیاته کوم شو څوک نه جوړي سلو کې 95% د منځ تللې هیڅ څوک استفاده ته نه کوي مخکې بچ څوک رسمي دفترونو ته تله لګوندو د ریشینه استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې نو اوس د طالبانو در اکثر د ریشینه استفاده ډیره زیاته کم شوې ده یعنی بيخي په رسمي دفترونو کې خو یو واه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي دا کې تر استفاده څوک کې کول شي کنه په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي او همداسې ګانډلې او عام ډیر کمرنګ شوې ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کی بیا د څو په خاطر وو ګانډل شي نو ګانډل لغیم ډیر کم شي دي څوک نه د سډیر ګانډیم نه ځکه چې زیات دود همداغه مروج کوم کالی چې دي همداغه نه څوک رسمي دفترونو ته ځم دولتي همداغه کالو نه استفاده کوي او هم د روزمره را ژوند کی هم د امن استفاده کوي نو د درشی له استفاده بيخي کوشي
افغان خبريال عاشق لوی چې درشی د خوخي وړ پوښاک دی خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمينه نه دورته برابر شوی چې درشی واغوندي زکه په خیاط هم نه جوړوي
تیر وختونو کې موږ خپل هم درشی غوستل او درشی چې کله کینو ضرور به درشان په خیاط کاندې دا رښتیا خبره ده چې لتیر دغه 2.5 کال درې کال چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوی واکمنان راغلي نو لاغي ورسته رښتیا هم ما کومه درشی په خیاط نه ده ګنداولې یو لاغي ورسته میا غوستې هم نه ده ځکه چې اوس په ټوله کې کالی ډیره غوستل کې ګاو کالو ته ډیره پابلره نه کېږي نو اوس یو متل پښتو کې دی وایي چې ته اوسې په خوی به دی اغوسې، نو مجبور یو چې له هغې را وروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي، کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کې کار. غالباً هغوی هم د دې لپاره دا دوکانونه جوړ کړي وو یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یې غشته ستونزې پیاوارې کړي. خو دا د تاسف خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی وي یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل کړي. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنې دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې دې نه خوري نو وچوي یې حتمان. نو د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کېږي، او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کړي، او کله چې دا مسلک زده کړي په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلې د ژوند د پاللو په پار، واقعا دا ډېره سخته ده، زخ زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبان حکومت نه یوازې دا چې د دریشي له اغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره یې په هېڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرف کوم شوق او حوث د خلکو مخکې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلطه په پودو کې خوشحالي او په پودو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي ولا به راوستل، نو هر رقم ځوان به کوشش کولو سی او سټایل شو خپل برابر کې هغه که په خولۍ او که په دریشي او که په هر طریقه و، نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وي ځکه هغې وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر و، ډیرو خلکو وظیفې لرلې، ښه معاشات یې اخیستل، نو کوم شوق سیوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی ده سې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف سې کومو خلکو معاشات اخیستې هغو معاشات کته دي، نو سې چا خبر جوب خالي وي نو انسان به څه شوق وکړي په چه بې وکړي. او بل طرف سې دا دریشي دا تافیق خولۍ یاده کړه د افغانستان حالات همداسې دي سې هېڅ خوشحالي به کې ونه وینې، نه کاروبار جوړ ده، نه ودونه هغه رقم په خوشحالي تیریږي او نه اخترونه هغه به رقم خوشحالیان ایسته لکه مخکې چې کوم وخت کې وای یو دوه تیر دولت کې هر سټایل سې ځوانانو کولو هغه په خوشحالي مراسم، یعنې واده مراسم اخترو مراسمو کې زیات کولو، نو هغه مراسم چې مخکې په منزل کېدل هغه سې اوس نه پرېږدي. ځوانانو بسې په ویښتو کې کوم سټایل ګیره کې کوو هغه باندې هم نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کېږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کېږي، کار روزګار نشته، همدا علتونه دي سې کاروبار جوړ سي خلکو معاشات سي روزګار جوړوي، نو بیا هر څوک زړه غواړي سي یو سټایل نه یو سټایل وکړي. نن سبا ځوانان سټایل یا پوزیشن نه کوي، جز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړي ته ورغلا چي، څه رقم خولۍ سر ته ورغلا چي.
د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی ولې دریشي نه جوړوي خبرې شوې، کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورځنی ژوند مخکې ور باندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مو له یو شمېر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړې دي. زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي
چاچه درویشی گندلی یا ترانزر دا غشی نو دوی کار خراب سوی زکده چی دوی اغا کم شوکیان چه و چاچه دا آغا گستل نو آغا خلق خپل هیواد پر خیطلی دی نور ملکو تا مسافر سوی دی نو پا دای خاطر دوی کار کم سوی دی وست لکا سر اکم چی موت دا سر اکم چی خلق زان باید اپریت کی بدل کی نو باید توجه که مخ پا دای ساده کاله تا
تاسی لخپل و تجربو را توایی کلا چی او کار که ما تاو خوارلسی لکه دی دریشی پا جوڑولو که سر اکم خپل کار ته مو بدلون ورکړ، څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او داسې کار وکړي چې پیسې وګټي؟
مثلا دې سره روابط لري کنه، مثلا یو رقم کاری دغه کې فرق کی، مخکې درویشی جوړول او اوس باید هغه کاری جوړ کی، دغه سه مخکې د درویشی ټکا خرڅول او اوس باید ساده د کاری ټکا خرڅ کی، نو دغه سه باید ځان مدد کی مونږ خپل هم مخکې کم کارونه کول، هغه نه کېده بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو، مثلا اوله کې خیر ده تاوانی به ورسته ورسته کار ایسته رواني دي، نو دغه نه یو کار بند شو نو بس ته نور کار نه کوي، نو تر بل کار تلاسه چې واغه اوله کې د مشکلات بیا ایسته ایسته سره ته عادت کېږي بدل کېږي، نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وسی، دغه نه کې سستا کوم کار بند شو هغه بس نور ژوندګي نه خپل دغه سي.
bale تاسو خپل کار ته بدلون ورکړ په فایل کې څومره ستونزې ولیدلې؟
ډېر ځات ما یو گیم زون جوړ کړ او بیا زازم موسم سره شنو آیا تاسو به خبر اسئ چې کله زمه شروع سینو په دغه کابل کې غبر کونه بیخي دغه سین دنيست په برابرۍ، مثلا په سلیری ساتو کې 10 ساعت یا 3 ساعت وی، نو بیا موږ خو کار کول برق سره نو غبر بچمو د من کار نه کیده، نو بیا موږ هغه کار کې تاوانو کا غم پر خو دورا آنلاین کاته، اوس نو آنلاین کار دغه دریم کال دې سره موږ مخفر وړاندې وړو او الحمدلله خوشاله یو پکې، هم مشتری خوشاله ده هم منګه.
آنلاین کار کې کوم شین تاسو خرڅوي؟ مونږ خپل ته د پټو تصویر وینو.
ها مونږ سره پټو وی، مونږ سره سپلیم وی، دا دوه پروډکټ دی فیدن آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نم راوړو.
دا شین تاسو چیرته جوړوي؟
دا اوس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو، حالته جوړو.
حال ته خپل کارخانه لري څه رقم جوړوي؟
حال ته دوستان لرو او مو وی جوړي مونږ ته راځي.
مثلا څومره پټوګان پوراس کې پونی کې څه رقم جوړوي، څه رقم را انتقالوي آنلاین؟ مثلا په کابل کې دی او چا پټو پکار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو پکار ده، تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا پټو څنګه د ترسوي
ډیلیوري سرویس لري تر کور دفتر راځي د تیر ماغه دی پورې ورته ورولو جنس هغه د جنس سو کولی چې کله فخصو دا کنه بعد هغه بیا د جنس پیسې ورکړو ته کچې ته جنس پخ نه هغه کول چې خپل هغه در کینسل کی مسترد کی
یو پټو په 200 پیدا
غزارا دنیم زرا درې زرا حتی تر درنیم در پورې هم شتول
تاسو خپل ورته الته کارګران لري دا پټو جوړوي کوي څنګه
او د دې خپل کارګران دي چې کم شل کلنه 15 کلنه 30 کلنه تجربه
دریکانه. bale alta pa pakistan ke da jodewi no tasi be ra intqalawi.
bale o pakistan ke jodi swat salampur
no tasi wali da kar swat ke kawai pa afghanistan ke imkanat nasta che amdadi par tu karkhani dalta jodi kai.
bale o mun sara ustin imkanat nasta budjet dunya na der pedan akhpal dostan naru ama ko sarayu
chumra ayat tasi lastra awrai lewi kho khum masrufa yastai kumi paisi ti us gatai tas khpal kar badal ke us portugan jodawi ze kapkhani kar ke gatana wa څومره خوشاله یتري څومره عاید لاسته درځي؟
بس دومره کېږي چې هغه چاته محتاج نه یو، هغه خپل مشکلات هغه خپل ژوندۍ هغه خپل مصارف په ډېر خو مخې وړل کېږي او ان شاء الله کېږي ورس ورس کېږي.
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره او کسانو ته ولرو چې کس په کاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای، مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړي کنه دریشي چې جوړوي دوی تل خپل تجربه څه وایي؟
نو دوی ته وی تاسو مخ کې درویشی جوړول او ساده کالی جوړ کړئ ځکه دا غدوال سره مشابهت لري دغه مسلک، دسه نه داسې یو کار بند شو نو تبه نور کار نه کوي، نه ته زندگی کې ډېر زیات کارونه دي ځکه کې ولا کې سختي غواړه غو نه بعد اسانه دی یو کار، نو باید موږ چې موږ کم کار بند شي موږ باید جګر خون نه شو ظلم خفه نه شي ځکه زندگی سره تړلې دي معاملې دي، نو دا ځی راځي یو کار به بندي کې تاسو خو دې بل کار دار جوړي نو تاسو په بل کار باندې دي دسی باندې کې تاسو دا یو کار بند شو نو تاسو بس نور کار نه کوي کلار کور کې کینې ته ځوانې ته مهنت باید وکړي.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری
Thank you. Morning. شو.